قدر من اوریدونکو تر ارڅ لمړی زما او زما د همکارون سلامونه او نیکی هیلی ومنی. نن د چهارشنبه ماښام د 2020 میلادي کال د اپریل د میاشتې 22مه چې د 1409 هجري شمسي کال د ثور د میاشتې 3 نیټې سره برابره ده. د دې خپل د نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به د افغانستان د سیاسي چارو د څیړونکي کارپو او په سویډن کښې د دوستۍ د ټولنې د مشر ښاغلي حبیب الله غمخور مرکه، د روغتیا په پروګرام کښې به د کورونا یا کووید-19 په اړه به د یو شمیر ډاکترانو سره مرکې، او همدارنګه دا چې آیا تر اوسه د کورونا پر ضد واکسین کشف شوی دی، او همدارنګه نور په زړه پورې معلومات به په دې خپرونه کې واوري. او د خپرونې په آخر کښې به د حیدر سلیم په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر من اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. له امریکا خپرېدونکې مجلې نیوزیک په خپله پرونۍ ګړه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو لیکنه خپره کړې ده. لیکنې په پیل کې راغلي، د افغانستان د سولې لپاره واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اپریل پر 13مه قطر ته د دې لپاره سفر وکړ چې د طالبانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې د تطبیق پر وړاندې پرتو خنډونو خبرې وکړي. د نیوزیک په لیکنه خلیلزاد دا سفر په داسې حال کې وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو تبادلې ته د نږدېوالي د مثبتې نښې په سترګه کتل کېدل، څو دا هڅه وکړی شي بین الافغاني خبرو او د افغانستان د شخړې حل ته زمینه برابره کړي. د نیوزیک په لیکنه په سیمه کې سیمه ییزو او ګاونډي قدرتونو چې د افغان حکومت ملاتړ کوي په دې تمه دي چې طالبان په تدریجي ډول پر یوه روغه جوړه سلا وکړي، خو لیکوال استدلال کوي چې امریکا نشي کولی د افغانستان برخلیک سیمه ییزو لوبغاړو ته وسپاري. د لیکوال په باور منځنی آسیا او په عمومي ډول ته نړۍ د سیمه ییزو شخړې بله ډرامه نه غواړي. لیکوال داعش ډلې ته اشاره کړې ده چې په 1415 میلادي کال په منځني ختیځ کې جوړ شو. د نیوزیک په مقاله کې د قازقستان او ازبکستان یادونه هم شوي دي چې په باور یې په کار ده په افغانستان کې د امریکا په هره مؤثره پالیسي کې شریک کړي. په لیکنه کې راغلي، دغه دواړه هیوادونه دا درک کوي چې د افغانستان سوله او پرمختګ د سیمې ییزې سوکالۍ لپاره حیاتي اهمیت لري. د لبیس ورځپاڼه 2001 میلادي کال مخکې د القاعدې شبکې او د مشر اسامه بن لادن په وړاندې د امریکا چارواکو په چلند یو مقاله لیکلې. په مقاله کې د امریکا د استخباراتو مامورینو په اوله راغلي دي، دوی کولای شوی چې د 2001 کال د ډسمبر له 12 نیټې پیښې مخکې اسامه ووژني او پر امریکا د دغې شبکې د برید مخنیوي وکړي. خو د سیایې چارواکي ولې پخواني ولسمشر بل کلنټن د دې کار مخه ونیول؟ په مقاله کې راغلي ده، بل کلنټن پر امریکا د القاعدې شبکې له بریده 10 ساعته وړاندې یو وینا کې ویلي دي، دوی کولی شوی اسامه بن لادن ووژني، خو که یې پر هغه برید کړی وای کندهار ښار به ویجاړه شوی وای او 300 بېګناه ښځې او ماشومان به وژل شوی وای. د لبیس دغه مقاله د لانګیست وار په نوم په یو مستند فلم کې د ISI د چارواکو د خبرو پر بنسټ خپره کړې. په پاکستان کې د ISI پخوانی مشر باب کرنیل دغه فلم کې وایي، دوی یو ځل هلته د قبایلي شبکو په مرسته خبر ترلاسه کړ چې د بن لادن کاروان پر یو سړک تیریشي. هغه ویلي دي، دوی کولی شوی د ماین په ایښودلو بن لادن د منځه یوسي، خو وایي که دا کار یې کړی وای د بند له ګواښ سره مخامخ کېده. مقاله کې راغلي، امریکایي چارواکي له خپلو استخبارات غوښتي وه چې اسامه ژوندی ونیسي. د ISI یو پخواني مامور ویلي دي، په دې امر سره د القاعدې شبکې په وړاندې مبارزه کې د دوی یو لاس تړل شوی و. د مقالې په پای کې راغلي، په نوې لسیزه کې امریکایي ولسمشر بل کلنټن او د امریکا نور امنیتي ادارو القاعده شبکه د ځان په وړاندې لوی ګواښ نه باله. نیویارک تایمز ورسپاری د افغانستان د سولې بیر په اړه مقاله کلیکلی چې امریکا شایي د افغانستان د سولې تړون خوندیتوب لپاره په هغه هیواد کې د ایسای یا د امریکا د استخباراتي ادارې حضور کم کړي. د مقالې لیکوالان جولیان او بارنس او توماس د امریکایي چارواکو په اړه لیکلي چې متحده ایالاتو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک وروسته پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له کمولو هڅو د یوې برخې نه په توګه په دې هیواد کې له خپلو پوځي اډو څخه د سی ای ای د پرسونل حضور راکم کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دواړو خبرو اترو په ترڅ کې په دې اړه خبرې شوي دي. طالب مشرانو غوښتي چې له افغانستان څخه چې د امریکایي ځواکونو د وتلو تر څنګ د دې هیواد استخباراتي پرسونل حضور هم کم شي. دا هغه څه دي چې د نیویارک ټایمز په خبره له هم امریکایي چارواکي او مقامات ورسره کوي. د لیکوال په خبره ګمان کیږي د امریکا سلګونو استخباراتي کارکوونکي او افسران په افغانستان کې حضور ولري او دا شمېر له واشنګټن څخه بهر د دې ادارې تر ټولو پراخ حضور شي. د نیویارک ټایمز د دې لیکنې له مخې د امریکایي استخباراتو کارکوونکي د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ملیشه ډلو ته سلام مشورې ورکوي. د لیکوال په خبره که دا فعالیت د شاوخوا 30 کلنې جګړې له پیل راهیسې په افغانستان کې د القاعدې شبکې له منځه وړلو د یوې هڅې په توګه دوام لري. مقاله زیاتوي په افغانستان کې د امریکایي استخباراتو فعالیت په اړه یو بحث دا دی چې شایي دغه پرسونل په کابل کې د امریکایي سفارت ته انتقال شي څو د هغه هیواد استخباراتي ادارې تر واک لاندې ملیشو ته د امریکا مشورې ورسول شي. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی دی چې امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په دې اړه بحثونه لا هم دوام لري او بېلابېل پلانونه تر غور لاندې دي. د مقالې له مخې واشنګټن په وروستیو هڅو کې له طالبانو سره په مذاکراتو کې د سی ای ای د حضور مسله ورزیاته کړه خو له دې ډلې سره چنی وي. د لیکوال په خبره امریکایي مرچکیان باور لري چې د افغانستان د سولې پلان د خوندیتوب لپاره دی. دوی اړ دي چې داسې لارې چارې ولټوي چې د افغان ځواکونو پر وړاندې طالبان تاوتریخوالی ودروي. یوریشیا ریو خبرونې په وروستۍ ګړه کې یو مطلب لیکلی دی چې عنوان یې دی د افغانستان کمزوري سیاسي بدلون د دې هیواد د سولې پر وړاندې یو سخته لار. لیکوال د دې مقالې په یو برخه کې د افغانستان مهمې سیاسي مسلو ته کتنه کړې ده او لیکي چې په دغه هیواد کې په 2019 کال کې د ولسمشري انتخابات وشول. د 2020 کال د فروري په 19مه امریکا متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ د سولې یو مهم تړون لاسلیک شو او د مارچ پر 9مه دغه هیواد د ولسمشري له لورې د مراسمو شاهد و. د یوریشا ایرول د لیکنې پر اساس سره له دې چې د امریکا او طالبان ترمنځ تړون بل ګام د بین الافغاني مذاکراتو پیل دی خو واک ته د رسېدو پر سر په دې هیواد کې د سیاسي اختلافونو رامنځته کېدو وښوده چې د افغانستان د سیاسي مشرانو ترمنځ ملي یووالی نشته. د لیکوال په باور ځینې داسې اندېښنې شته چې طالبان کولی شي له دې ماتېدونکي سیاسي وضعیت څخه ګټه واخلي. لیکوال زیاتوي دا ډول سیاسي حالات همداراز کولی شي هغه پانګونې له خطر سره مخ کړي چې نړیوالې ټولنې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې کړي دي. خبرونې وړاندې لیکي بل خو د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم غواړي طالبانو سره د سولې له موافقې سره سم په افغانستان کې د امریکا اوږدمهالو جګړه ختمه او په دې توګه د امتیاز د امریکا په راتلونکي ولسمشري ټاکنو کې په خپله ګټه وکاروي. د خبرونې په لیکنه ښایي له طالبانو سره موافقه د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین لپاره ګټور تمام شي خو وایي په دې توافق کې د ښځو د حقونو په برخه کې اندېښنې لا هم نه دي ځواب شوي. د لیکوال په خبره سره له دې چې طالبان مشرانو تر دې مخکې د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو افکارو د بدلون خبره کړې ده خو مقاله زیاتوي د دې ډېلې ایدیالوژي نه په بدلېږي. په همدې اساس مقاله زیاتوي له امریکا سره توافق د طالبانو لپاره یو استراتیژیک ګام دی چې واک ترلاسه کولو هدف ته د رسېدو لپاره کاروي او ښایي په تدریجي دا کار په بشپړه تسلط بدل شي. واشنګټن پوسټ ورسپارې په خپله وروستۍ ګړه کې د په افغانستان او نورو نړۍ کې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د تروریستي ډلو د اقداماتو په اړه یو مطلب خپور کړی. ورسپارې لیکي په مکسیکو کې د مخدره موادو قاچاق کاروباریان د دې ناروغۍ له کبله د اقتصادي پلوه زیانمن شوي دي. من خلکو ته د مرستو بستې وړاندې کوي. په برازیل او السوادور کې مافیا ډلې ګرځنده عملیې کوي او په افغانستان کې طالبان در خپل ولکې لاندې سمه کې د دې ویرس د مخنیوي هڅه کوي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان په ختیځ کې چې طالبان او دولتي ځواکونه له دوو لسیزو راهیسې له یو بل سره جګړه کوي، د دواړو خواوو ترمنځ په دې برخه کې چې د کومې لوري اجرا ډېر د خلکو په ګټه دي عملاً کلک سیالي ته راوتتي. ورځپاڼې لیکي چې حتی د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په دې برخه کې د طالبانو ستاینه وکړله او په ټویټر یې یو بیان کې ولیکل چې موږ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره یو ځای د طالبانو د دې هڅو هرکلی کوو چې خلکو ته د کورونا ناروغي پر ضد عامه پوهاوی د ورکولو په برخه کې کوي او هغوی روغتیایي فعالو او نړیوالو مرستندویانو ټولنو کارکوونکو ته د امن فضا برابروي چې د کورونا ویروس پر ضد هڅې کوي. واشنگتن پوست د نړیوالو مطالعاتو او سیاسي علومو د څانګې د استازي سراپار کشنسیون له قول لیکلی دی چې نوموړي وایي په ځینو حالاتو کې چې حکومتونه د خلکو مرسته نه ورځي، نو دا غیر حکومتي وسلوال ډلو لپاره ډیر ښه فرصت دی چې ځان حساب کتاب ته ژمن او مسؤول وشي. فارن پالیسي خپرونې کرونا ویروس په افغانستان کې تر جګړې هم خونړۍ بللی او په دې اړه په یو مطلب کې لیکلی دی، د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې د وبا په داسې ناوړه حالاتو کې چې له افغانستان سره د نړیوالې مرستې په کمیدو دی خپریشي. د مطلب په دوام کې راغلی چې همدا څه وخت مخکې په کابل کې پر لویو دیوالونو لیکل شوي وه چې سوله تصویر کړي، خو اوس پر هغو دیوالونو لیکل شوي دي چې پیغامونو کې له خلکو غوښتل کېږي چې خپل لاسونه د ورځې څو ځلې ومینځي. فارن پالیسي وړاندې لیکي که څه هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیلې لا هم لرې ښکاري، خو اوس دا هیواد تر جګړې لوی دښمن کرونا ویروس سره لاس او ګرېوان دی. د افغانستان عامې روغتیا وزیر د شمیرو له مخې تر ننه 1176 کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي چې 40 کسان له دې کبله مړه او نږدې 100 کسان روغ شوي دي. فارن پالیسي لیکي دا شمیر دقیقې وي، نو افغانستان د یو ناروین پر لور روان دی او که جدي تدابیر وننیول شي نو د عامې روغتیا وزارت د اټکل له مخې ښایي تر 25 میلیونه پورې افغانان په دې ویروس اخته او شاوخوا 130,000 کسان مړه شي. خپرونې لیکي که دا اټکل سم وي نو کرونا به د جګړې په پرتله څو ځلې خطرناک وي، ځکه د تیرو 13 کلونو په ترڅ کې شاوخوا 1,000,000 کسان د افغانستان په جګړه کې وژل شوي دي. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان روغتیایي خدمتونو سیستم ډیر کمزور دی او لکه څنګه چې د ولسمشر اشرف غني سلاکار وید عمر ویلي دی، حکومت د امکاناتو پیسو او وسایلو له کمښت سره مخ دی، خو هغه په عین حال کې ډار ورکړی دی چې حکومت به د دې ناروغۍ پر ضد تر وسې پورې هڅه وکړي. د فارم پالیسي د مطلب لیکوال زیاتوي، افغانستان د کرونا ویروس پر وړاندې د درېدو توان نه لري، نو یوازنی کار چې کولی شي دا دی چې خلکو ته ووایي چې په کورونو کې پاتې شي او خپلې اړیکې څومره چې کولی شي محدودې کړي. همدارنګه کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نیګړو کې تر ډیره د کرونا ویروس په وړاندې په افغانستان کې د روانې مبارزې او د سیاسي مشرانو د خپل منځي اختلافاتو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. میلیارمن ورځپاڼې په خپل سر مقالې ته دا نوم ورکړی دی چې خلک به له تاسې انتقام واخلي. په سر مقاله کې راغلی دی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او خلک هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، خو سیاسي مشران له هم د ګټو پر ځای په خپلو شخصي ګټو پسې نښتې دي او په خپلو کې جوړ نه راځي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی دی که له یوې خوا په افغانستان کې له روان سیاسي وضعیت امریکا ناراضه ده او حتی په دې هیواد کې هم د خپل 1 میلیارد ډالر مرستې د بندولو ګواښه کړی دی، نو له بلې خوا طالبان هم له روانو خپل منځي سیاسي ستونزو ښه پوره ګټه اخیستې ده او په افغان امنیتي ځواکونو یې خپل حملو ته زور ورکړی دی. د سر مقاله لیکوال لیکي په دې هیواد کې ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي او مسؤلیت به یې پر هغه سیاسي مشرانو وي چې د واک پر سر جوړجاړی نه رامنځته کوي. ورځپاڼه وړاندیز کوي چې په اوسني حالاتو کې باید ټول اړخونه او سیاسي څیرې د افغانستان روان وضعیت درک کړي او له خپلې سرټنبګۍ تیر شي او داسې څه ونه کړي چې خلک نور ګرېوانونو ته لاس ور وغځوي، ځکه روانو حالاتو ته د ولس د صبر کاسه نوره ډکه شوې ده. ویساو ورځپاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له کرونا سره ملي مبارزه پکار ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلی چې حکومت او روغتیا وزارت روسه یوازې په دې ټینګار کړی چې خلک باید په کورونو کې پاتې شي، په داسې حال کې چې په کور کې پاتې کېدل د افغانستان تر نیمایي زیات خلکو ته تر کرونا په درنه تمامېږي. سر مقاله لیکوال ادعا کړې ده چې حکومت په خلکو د کرونا ویروس د لا خپراوي له ویرې د جدیت تنگار کوي خو په خپل حکومت په دې برخه کې جدید دریز نه لري چې په خبره ډیر تعصب ورت ورسپارلی کې چې کرونا یو نړیواله غمیزه ده او د افغانستان په څیر بیوزلي هیوادونو چې بیا منظم او ژمن حکومتونه هم نه لري د دې وژونکي ویرس نه به لوی غمیزو اوښتی شي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې په دې برخه کې باید افغان حکومت جدي هلې ځلې وکړي، خلکو ته مرستې ورسوي، روغتیایي بهیر لا ګړندی کړي او د کورونا سره د مبارزې په نوم مرستې شوي پیسې په سمه توګه مصرف کړي. د کورونا او د قانون د کرایو بخښل، د برېښنا بیلونو نه ټولول، د لوړو معاشونو 50% او یا د یوې میاشتې بشپړ معاش له کورونا سره د مبارزې بودیجې ته لیږدول ټول مهم ګامونه کېدای شي چې د سر مقالې لیکونکي په باور باید حکومت یې آشی صبر سوال بیا په افغانستان کې د کرونا ویروس د معلومولو د روغتیایي وسایلو کمښت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې حکومت دې دا روغتیایي آلات پوره کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د کرونا ویروس د تشخیص لابراتوارونه پرانیستل شوي دي چې تقریبا ټول د تشخیص امکانات له کمښت سره مخ دي او په دې ولایتونو کې سلګونه کسان د دې انتظار باسي چې ټسټونه یې وشي. د سر مقالې لیکوال لیکلي همدا لامل دی چې په هیواد کې لا هم د کرونا په ویروس د اخته کسانو رښتینې شمیرې نه معلومیږي. لیکوالی کې زیات شمېر افغانان چې د کرونا لومړۍ نښې پکې ښکاره شوي دي بار بار یې تشخیص مرکزونو ته مراجعه کړې ده او هلته له وضعیت نایل شوي دي. روسپال په افغانستان کې د زیاتو ټیسټونو په کولو ټینګار کړی دی او حکومت یې غوښتنه کړې ده چې روغتیایي امکانات زیات کړي. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي کارپو په سویډن کې د دوستۍ د ټولنې مشر ښاغلی حبیب الله غمخور همدا اوس ما سره د ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب غمخور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
خواهش کوم، زه هم تاسو او ستاسو د راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب غمخور صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوې خوا د سولې په اړه خنډونه دي او جنګ زور اخیستی دی او د بلې لوري په داخل د دولت کې مخالفتونه، په عین حال کې د کرونا سخت تهدید، ستاسو د نظر دغه حالت څه دی چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې توافق تر اوسه پورې هغه څه چې په نظر کې و نه عملي کیږي، په داسې حال کې چې امیدونه مورته وه او په عین وخت کې تر اوسه پورې زمینه دا ته مساعده نه ده چې بین الافغاني خبرې شروع شي؟
موږ افغانان په دې عقیده یو چې د دغې جګړې د ختم لپاره تر اوسه امریکا عملي ګامونه نه دي اخیستي. دا چې په قطر کې د دوی تر مابین کوم پروتوکول لاسلیک شو او بیا دا خبرې میډیا ته راووتلې چې دوی به د هغه د عملي کولو لپاره څه کار کوي او د هغه سره په څنګ کې به زندانیان ایله کېږي او د افغانانو تر مابین به خبرې شروع کېږي، له هغه سره دغه کیسه ډېره اوږده ده. د افغانستان په تاریخ کې، د نړۍ په تاریخ کې داسې ده چې د دولت مخالفین باید د دولت سره مخامخ شي، خبرې سره وکړي. مشکل په څه کې دی؟ څنګه موږ کولای شو چې یو تفاهم ته، یعنی داسې یو تفاهم ته چې هغه سوله راشي او یو دولتي حاکمیت باندې تفاهم وشي جوړ شي؟ که تاسو اشاره ورته وکړله، د طالبانو بندیانو لیست چې 500 نفرو په دې هکله ما پخوا هم دا خبره کړې ده چې متاسفانه موږ ته د افغانستان شرایط معلوم دي. زه په دې متيقن یم چې دغه د 500 لیست به د دوی سره دقیق هغه لیست نه وي چې دوی وایي دا طالبان دي. خو د یو څه سره معلوماتو له مخې او چې ما عرض وکړي چې زه به پوهېږم دا هغه لیستونه دي کوم چې دوی اوس د پیسو په مقابل کې په ځان پورې تړي او وایي چې دا زموږ طالبان دي. دا لیست جوړول د دولت تر سطحې لوړه خبره ده. نو دوی چې کله په یوه بیټه او کله په بله بیټه کې، کله په یو غره او کله په بل غره کې، کله د پاکستان په یو ښار او بل ښار کې، دا لیستونه دقیق نه دي. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې دا خبرو دومره اوږدول اصلا معنا نه لري. که امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله تامین شي، که امریکا غواړي چې طالبان او افغانان مخ په مخ سره کښېني، دا سبا دا کار کولی شي. ځکه ضرور نه ده چې نړیواله ټولنه او امریکا پر افغانانو د بې عقلو فکر وکړي. اوس په دې پوهېږو چې د طالبانو ټول امکانات د امریکا او د امریکا په خوښه له نورو هیوادونو څخه تکمیلی شي. دا که لوجستیکي دي، دا که نظامي دي، دا که پوځي دي، دا که اقتصادي دي، دا که د قطر د قرارګاو مصارف او لګښتونه دي، دا که د دوی د سفرونو لګښتونه دي، طالبان یو ګران نه لري او نه په دغه پوهېږي او نه دا امکانات لري. دا د اوازې چې خپرېږي چې صاحب د تریاکو مشر ټولوي هغه شو په دې شروعو باندې د یو دولت په مقابل کې جګړه مخ ته نیول او دا بې حسابه مصارف کول دا ناممکنه خبره ده. بنا هم د افغانانو غوښتنه په یوه نقطه کې راده شي، تر اوسه امریکا دې ته ژمنه نه ده چې افغانان مخ په مخ کړل شي، غوښتنه راده شي. دغه دولت تاسو په رسمیت پېژندلی شي، دغه دولت اوس حاکم دی، دغه دولت سره طالبان باید کښېنږدي، یو تفاهم سره وسوي. تر دې دمخه موږ هغه تاسو ته راجوت خبر کړی دي، یو بین الافغاني کنفرانس باید جوړ شوی، او په هغه کنفرانس کې د دنیا د ټولو هېوادونو څخه افغانان راغوښتل شوي وای، د هغوی نظریات، د هغوی طرحې، د هغوی پروګرامونه، د هغوی د تجربو څخه استفاده، یو معینه طرحه جوړه شوې وای، د هغې طرحې پر بنیاد د افغانستان راتلونکی ټاکل شوی وای. اوس نقشه بدین یو څه وایي، محمدین یې بل څه وایي، هغه بل یې بل څه وایي، خلیزاد پر بله خوا روان دي. دغه پروسه هغه ته نه ده ورته کوم چې په سیاسي لحاظ سره یې فکر وکړي چې امریکا د دې سره ژمنه ده چې په افغانستان کې باید سوله راشي، او په افغانستان کې باید بین الافغاني خبرې پیل شي.
مننه. پس له دغه توافق څخه چې د امریکا او طالبان ترمنځ وسو، اوس د یوې لوري څخه طالبان پر دولت باندې مسؤلیت اچوي چې دولت د دې بندیان نه خلاصوي او بانی جوړوي، د بلې لوري بیا دولت او حکومت پر دې باندې انتقاد کوي چې دوی هغه توافق ته چې کړی دي ژمن نه دي، اوس هم تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي او جنګي عملیاتو ته زور کړی دي. ستاسو د نظره کم لوري ملامت دی چې دغه توافق نه عملي کېږي او همدارنګه بین الافغاني خبرو ته زمینه نه مساعدېږي؟
ما عرض وکړي صحیح ده، دولت مکلف دی چې د خپل حاکمیت په مقابل کې د خپل دشمن د هر عمل په مقابل کې عکس العمل وشي. ولې طالبان دغه اوس عملا چې زموږ ته خبرې کوو، دغه اوس په چیرې کې جنګ روان، دغه لحظه او د هر ورځې تاسو وینئ چې دوی بېګناه انسانان وژني. هر ورځې په وردګو کښې ونیول، سرونه یې ور پرې کړل، بله ورځې په نورو ولایتونو کښې په پکتیا کښې. طالبانو یو وحشت شروع کړی دي. زه دا نه وایم چې دولت یې لاس تودنه ورته کښېني، او زه دا هم نه وایم طالبان، خو خبره دا ده چې ته چېرې خبرې کېږي نو خبرې خو د زور ازماینې له سالون څخه نه شي کېدای، خبرې د یوه تفاهم له سالون څخه کېدای شي. هغه دا چې باید ورباندې اعلان شي دواړې خواوې، او د دوی تر مابین خبرې سره شروع شي. خبرو اصل باید د افغانستان د خلکو د ټولو غوښتنې په کښې مناسب، کلي په زور نه کېږي، او کې په دغه زور کوي لکه یو ورچې پخوا طالبان راوستلي وو په حاکمیت باندې، اوس یې سبا بیا را وایي. د دې پایلې به غلطي وي، پایلې به نه ارامي وي. د افغانستان خلک نور نه غواړي چې په شپاړسمه پېړۍ کښې ژوند وي. دوی دا تر اوسه چې زه ورته ګورم، خو دوی هغه خبرې یوه خبره اشنا صاحب چې ټول که شپه تیاره ده مړې په شمار، امریکا د دې په ټولو لانجو د حل کلي ورسره ده. دا د خندا وړ ده چې طالبان امریکا ته یو څه وخت یوه هفته مخکې غاسونه چې چل چې تاسو زموږ سره وعدې کړي وي، هغه وعدې مو پلې نه کړلې، چې امریکا یې شا ته ولاړه نه وي، دوی یوه ثانیه هېڅ کار نه کوي.
همدارنګه د مسایي هېوادونو رول تاسو څنګه څېړي؟ په داسې حال کې د پاکستان بیا یو ځل بیا د افغانستان د نوي د بهرنیو چارو وزیر سره د دوی د هېواد د بهرنیو چارو وزیر خبرې کړي دي، او ویلي چې په کابل کې به د سولې کنفرانس دایروي، او پاکستان به د سولې په اړه باندې هلې ځلې کوي. تاسو د دوی هغه ادعاوې څنګه څېړي په داسې حال کې چې په عین وخت کې هم پر دې باندې دغه انتقاد دی چې تروریستان حمایه کوي او افغانستان ته راستي؟
دا واضح خبره ده، تاسو خپل سوال ته خپله جواب ووایه. تر لمر روښانه خبره ده چې پاکستان په افغانستان کې خپلې سیاسي، خپلې اقتصادي او خپلې ستراتیژیکې ګټې پالي. د پاکستان د جوړېدو څخه تر اوسه پورې د هر چارواکي موږ د افغانستان سره د سولې علاقه مندان یو، موږ د افغانستان سره د دوستۍ علاقه مندان یو. اوس یې اووه څلوېښت کاله تېر شول، عملا د پاکستان په خاوره کې خلک روزل کېږي، او دا اوس را روان دا روزنتونونه، دا وسلتونونه، دا په افغانستان کښې نه دي، دا په پاکستان کښې عین شکل چې هېره به نه شي. ایران هم خپلې ګټې لري د امریکا سره دښمني، د خپلو پلویانو، د خپلو اجنټانو د حمایې لپاره هم د همدغو طالبانو تر نامه لاندې استفادې کوي. هغوی په فراد، نیمروز، ایران، هلمند کښې تاسو وینئ چې ایران هم کومک ورسره کوي. پاکستان هم امریکا پر ځای کښېنولی دل مر غونډه روسانه خبره ده ولی هر ورځ تکرار د امریکا هر چارواکی دا خبره کړی ده چې موږ هیڅ وخت پاکستان په افغانستان نه کباب یعنی موږ ته پاکستان زموږ ستراتیژیک دوست دا ټول نړۍ وینم دا خدا اوس خدا سټایل ټولنه دې دنیا دا کتارونه د وسلو بار د ایران او د پاکستان را روان دي دا خو تر مځکه لاندې نه دي دا خو په نغمو کې نه دي هلته دي دغه د دوی دفترونه هلته دي پاکستان هغه سړی له منځه وړي کوم چې په دې پوه شي چې ولا هغه د سولې لپاره یو حرکت کوي او یا د جنګ څخه ستړی سوی دي دا خو تاسو تر ما بهتره معلومه ده هر طالب هر چا چې هر قومي مشر چې ویلي دي چې د خدای لپاره دا جنګ څونه دوام باید وکړي په هغه لا ځای له منځه وړي یو یې هغه له منځه نه دی وړي کوم چې دی پر متیقن دی او دی سیاسي او پوځي سرمایه ګذاري کړي
همدارنګه د روسیې رول ته څنګه چړي په داسې حال کې چې د روسیې د بهرنی چارو وزارت 13 ورځ د امریکا پر نیت شک وښودی چې د سول لپاره عملی ګامونه نه اخلي او کړکې چې رامنځته کړي دي د دوی هدف تاسو څنګه چړي
طبعا خبره ده چې هر هیواد په افغانستان کې سیاسي اقتصادي ګټې لري او دا وی افغانستان هغه د نړیوالو سیالیو میدان دی دا نن نه اوس هم روسان غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ ولري پرون دي هم غوښتي سبب یې هم غواړي او دا ګوتنیونه یوازې نه روسیه هم کړې ده چین هم کړې ده دا ګوتنیونه هندوستان هم کړې ده او دا ټول خلک په دغه پوهېږي چې لکه ما چې عرض درته وکړي چې دوی هغه څه چې باید امریکا یې په افغانستان کې د سولې لپاره سرته ورسوي تر اوسه نه دي رسېدلي بنا اند روسیه ته برلاسي پیدا کړي وایي چې
همدارنګه د بین الافغانی د سولې خبرو د پاره ستاسو په نظر کم خنډونه موجود دي چې تر اوسه پورې دا خبرې نه شروع کیږي په داسې حال کې چې افغان حکومت هم یو پلاوی د سولې د خبرو د پاره معرفي کړی دي تاسو دغه پلاوی چې یادی کولای شي د خبرو توان لري یعنی کولای شي دغه مسایل د طالبانو سره حل کړي یو نتیجې ته سره ورسیږي
ما ارزر ته وکړي چې د سولې خبرې باید یوې معینې پروسې د پلي کولو پر بنیاد وي دغه لیستونه که د افغان دولت جوړوي هلته هم دغه د حق السکوت مسئله په کښې کې مطرح ده هغه خلکو نومونه یې لیکلي دي چې هغه د سولې د جرګو او مرکو سره هېڅ نغونه لري په دې ملکې قتل رجال نه دي ولې دغه 15 نفره پورته وکښته کېږي په دې 19 کاله دغه په هر کښې چې افغانان اوسېږي چې تر دغو څه تجربه لري او د افغانستان خلک اعتماد او باور په کولی شي ولې د هغو څخه استفاده نه کېږي طالبان هم عینې مسئله ده او دغه لیستونو باندې امریکا خبره ده چې طالبان څه غواړي او د افغانستان دولت څه غواړي دغه د افغانستان په دولت کښې دننه ده اوس د عبدالله او اشرف غني په مابینځ سیالۍ او کش پش په دې امریکا عادي خبره ده په دې خو هر څوک پوهېږي چې دا سبا امریکا ورته وایي چې عبدالله پر ځای کښې بس پر ځای به ناست اما متاسفانه دغه حالت یې دغسې نه ارامه کړی دي چې لکه تاسو چې په شروع کښې اشاره ورته وکړه زموږ ولس د یوې خوا له جنګه پریشانه دي د بلې خوا له دوی د سیالیو پریشانه دي له بلې خوا څخه هره ورځ د طالبانو له خوا د انسانانو سرونه پرې کول او بل افت ولعنت بیا دا د کرونا ویروس دي ډېره ساده مسئله ده ډېره اسانه خبره ده که څوک وغواړي چې افغانان سره کښي متاسفانه تر اوسه دغه اراده نهشته
تاسې د دولت په دننه کې جنجالو ته اشاره وکړله دغه کسان چې په انتخاباتو کې اصلاح رای نه دي وړي او لږ رای وړي دي اوس هم دوی جنجالونه کوي په خاص ډول عبدالله عبدالله ستاسو د نظر د دوی ولې دا خپله ماته نه مني په داسې حال کې چې په دا ټولو هېوادونو کې دغه یو معمول دی چې څوک لږ رای یوسي د انتخابات د کمیسیون د خوا څخه خپله ماتې مني اما دوی بیا هم د قدرت دپاره تپو تلاش کوي چې قدرت لاسته راوړي د دغه علت ستاسو نظر څه دی
ارزرته وکړي اشناسا دا هغه خلک په دې 44 کاله د قدرت د رسېدو لپاره را روزل شوي دي را تربیه شوي دي اوس هم دوی دا غواړي چې په حاکمیت کښې مطرح وي دوی غواړي چې په حاکمیت کښې برلاسه وي دلته نه د افغانستان د خلکو اراده مسله مطرح ده نه هغې د تمثیل مسله مطرح ده تاسو خپله وګورئ د نړۍ په تاریخ کښې 18 نفره کاندیدان ریاست جمهوري یعنې یوې چوکۍ ته چا نه دي لیدلي رشخان بیا هغه ځای شروع شو په 14 میلیونو کښې زه دا خبره ده چا سره نه منم چې وایه ولا جنګ ونو دا 2.5 میلیونه 2 میلیونه لا پوره هم نه دي رایې ته ورغ دا اصلا مشروعیت یې په کل کښې دلته مشکلاتو سره مخامخ خو په هر حالت دغه 1.5 میلیون یا 2 میلیونه شاوخوا خلک چې ولاړل تاسو اشاره ورته وکړل که د دغو اراده د افغانستان د خلکو د ارادې د تفصیل د نمونې په شکل مطرح وي او منل کېږي، عبدالله باید پر ځای کښېني. دوی رایې اشرف غني وړي دي. عبدالله لکه بل هر هېواد کې ناکامه کاندید، ولې وهغې تاسو ورته ګورئ چې عبدالله یوې خواته ځي، ګلبدین بلې خواته ځي، محقق بلې خواته ځي. یعنې دغه اولس اتلس تر اوسه فعاله دي او په شکل د اشغالو غواړي چې ځانته په دولتي حاکمیت کې ځای پیدا کړي. که دوی په دولتي حاکمیت کې ځای ونه لري، د دوی ډیموکراسۍ ته متیقن شي، نو دغه دا واک دا پیسې دا میلیونونه ترلاسه کول دوی په ژوند نه سو کولی. زه په بارها ما دا خبره کړې ده، متاسفانه دغه چې اوس مطرح دي په نن نوي فساده په افغانستان کې سولې او ډیموکراسۍ او عدالت تأمین او تضمین پلي کولو ته متقد نه دي، ځکه دوی په جنګ جګړو افغان وژنه کې میلیونران د چوکۍ خاوندان او د القابو څښتنان شي. بناان داسې اړي بروانې
په عین حال کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د کرونا ویروس لکه نور نړۍ چې تر تهدید لاندې نیولې ده، په افغانستان کې هم هر ورځ په دغه وبا باندې زیات کسان مبتلا کېږي چې همدا نن یې شمېره 1,000 ته ورسېدله. ستاسو د نظره د دولت په مجموع کې د دغه مقامات چې د ویروس د کرونا په مقابل کې تپو تلاش کوي د مخنیوي په مقابل کې، دوی هلې ځلې تاسو څنګه چړي په داسې حال کې چې پر دوی باندې زیات انتقادونه موجود دي چې پیسې په سم ډول نه مصرفېږي یا غریبانو ته مرستې نه کېږي، په دغه اړه ستاسو نظر؟
تاسو په سوال پوه شوم. د دغه ویروس سره مبارزه باید د انساني عاطفې او اسلامي عاطفې پر بنیاد. زه هم دا خبرونه ترلاسه کوم چې متاسفانه هغه نړیوال کومکونه چې راځي له هغه څخه ناروا استفاده کېږي، او دا هم یوه پلمه ده چې باید د دغو پیسو څخه د ځان د شتمنۍ لپاره استفاده وکړي، ځکه چې په دا تریلیونونو ډالرو څخه یوه قرضه دې څخه هم کېږي. دولت چې دغه حالت کې وي، په دغسې مشکلاتو سیاسي بحران کې وي، موږ یوازې د دولت نوم ورته ویلای شو، ځکه دې متیقن یم چې دوی نشي کولای چې که یو څوک وغواړي چې هلته عدالت تأمین شي، که یو څوک وغواړي چې دا پیسې په سالمه لار مصرف شي، دغه ارمان ته دې ورسېږي، ځکه هلته هر سړی خان دی، هلته هر سړی پاچا دی، خپله تصمیم نیسي او خپله استفاده کوي او د بل چا ده نه مني. فقط دغه ستاسو د راډیو څخه مې په آخر کې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې نور خلک لکه د نړۍ په نورو هېوادونو کې شتمن هغه څوک چې یو څه واک لري، د افغانانو سره باید مرسته وکړي، د هغوی د پوهاوي لپاره باید کار وکړي. د کرونا پر ضد مبارزه د اسلام پر ضد مبارزې رنګ ور نه کول شي، چې ولې جومات نشته، ولې تراوی نشته، ولې ها نشته، ولې ها نشته، د ځان ساتل فرض دي. دغه خبره باید افغانانو ته ورورسېږي په هر شکل چې کېږي، دا فرض باید ادا شي، ځکه زموږ وطن په بد حالت کې دي، خلک مو وژي دي، در به دره دي، هم ځپلي دي. د دې ویروس بیا ورکول به زموږ لپاره یو لوی ناورین وي، او ورکول به یې ډېر وخت ونیسي.
پاس په دغه سې یو حالاتو کې چې د یوې خوا سولې ته نصر رسیږي، د بلې خوا جنگ روان دی، د بلې خوا په دولت کې دغه جوړجاړي وجود نه راځي او د نصر جوړیږي، د کرونا ویروس یو بل تهدید دی، په دغه سې حالاتو کې د دغه نور سیاسي مترکي ګوندونو، روشنفکرانو، مترکي او ملي شخصیتونو چې په افغانستان او نړۍ کې دي، دوی څه مسؤلیت لري چې څنګه کولای شي چې دغه بحران په حل کې د افغانستان د خلکو سره کومک او مرسته وکړي؟
ما د څو واره تاسو له راډیو له لارې مشنا سره دا خبره کړې ده چې خو متاسفانه هغوی هم د بازار په مخ، هغوی هم هغه سیاسي نه دي لکه د نړۍ د نورو هېوادونو سیاسي، د نړۍ د نورو هېوادونو احزاب، خو که ځان احزاب بولي، که ځان اجتماعي او فرهنګي ډلې بولي، که سیاسي ډلې بولي، په دغه حالت کې د افغان ولس په وړاندې یو مسؤلیت لري. د دغه مسؤلیت سرته رسېدو لپاره د ټول پخوانیو شاته باید کېږدي، د یوه معقول اتحاد او یووالي لپاره سره یو ځای شي، او د نړیوالو څخه بیا د ولس د حق د غوښتلو توانایي پیدا کولی شي. ولې دا کچ فرق ډلې او احزاب دا نه مطرح دي او نه نړیوالو دوی ته ګوري، ځکه هغه ګوري نو چې دا یو کوچنی هېواد سل احزاب پکښې دي، او هر یو یې ځان تر بل وطن پرست وي، بنا توجه نه ورته کوي. اتحاد 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 ملي يوالي ملي يوالي او ملي جتس درناوي او اغتزانش من بلل عملا در ملي جتس خدفاء او دا غد الاسطر او للبار كارك والاساسي كرسة دا جزن بيال عالمك
من نه والم اخر سوال بیام دا وکم چې ستاسو د نظر په دغه سیوالاتو کې چې مخکې مرخبري باندې وکړلې راتلونکي تاسو څنګه چلی؟
راتلونکي تر اوسه متاسفانه تاریخ هغه وخت به روښانه وي چې په تکرار وایم چې امریکا او نړیواله ټولنه پر افغان ولس زړه وخوځوي، تر اوسه یې نه دی خوځولی.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه په سویډن کې د دوستۍ د ټولنې مشر ښاغلی حبیب الله غمخور، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه، تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
تاسو نه هم مننه چې دا امکان مو سره پیدا کړي چې وکولای شو چې خپلو هېوادوالو ته خپل نظر ور ورسو. ستاسو هڅې مو سره د قدر وړ.
ډېره مننه، خدای په امان. تنانی عزیز، در برنامه به خاطر کرونا یا کووید 19 توجه شما را نخست به مصاحبه های چندین تن از دکتران و متخصصین داخله و بعدا معلومات در مورد اینکه آیا تا هنوز واکسن کرونا کشف شده و همچنان معلومات های دیگر جلب می نماییم.
دکتر هدایت الله حیات هستن، متخصص داخله. تان بخیر، خوش آمدید.
صبح شما بخیر. امل جان سلام، یک سلام به همکارتان، یک سلام به تمام بیندایمون. ما را به دوار استم که همتان صحتمند باشین و آری از در نما برز خوش خوشحال در کنار فامیلیتان زندگی کنید.
زنده باشین جناب دکتر. صبح حیات بسیار خوش آمدید.
خوش باشین.
کمی در رابطه با این ویروس کرونا بر ما بگوین که چی هست که هم مرا نگرانی شاد بیشتر شده؟
خب ویروس کرونا یک گروهی از وایرس هاست که تقریبا بیشتر از نیم قرن میشه که از انسان ها قربانی گرفته. اولین باری وایرس در سال 1960 در دنیا شیوع پیدا کرد، جان یک تعداد انسان ها را گرفت. بعدا در سال 2003 به شکل سارس کرونا وایرس که در چین شیوع پیدا کرده بود و یک تعداد اشخاص و افراد قربانی شدند. بعدا در عربستان سعودی و که ممالک دیگه عربی به نام مرس کرونا وایرسی شیوع پیدا کرد و جان یک تعداد انسان ها را گرفت. و بالاخره در دسامبر 2019 در شهر ووهان چین که همه خبر دارند شیوع پیدا کرد و تا حال بیشتر از 130,000 نفر در دنیا مصابی وایرس است و بیشتر از 100 مملکت ای گسترش پیدا کرده و قربانیش هم بیشتر از 5,000 نفر چیزی بالاتر تا فعلا رسیده.
چطور انتقال میکنه این ویروس به یک فرد سالم؟
خب انتقال وایرس مستقیما از طریق سرفه. شخصی که مصاب باشه وقتی که سرفه میکنه قطرات سیستم تنفسی یا افرازات سیستم تنفسی که به محیط پراگنده میشه به شخص سالم انتقال پیدا میکنه. و منطقی هم که میگیم که اگه ماسک استفاده کنین در جای عمومی یا در وقت سرفه و عرضه دستمال کاغذی استفاده شوه یا اینکه دستانه پیشری در مقابل دهان یا بینی قرار داده شوه یا حداقل اگه اونها باشه توسط تارنج، منطق شمیه که ویروس به دیگاه پراگنده نشه. و یا اشخاص سالم را که برش گفته میشه که شما از کسایی که سرفه و عدسه داره از او حد اقل فاصله 1.5 متر شما مراد کنین، اینه میگه پس که مستقیما این ویروس از طریق سرفه و قطرات افرازات سیستم تنفسی به اشخاص سالم انتقال میکنه. یک دوم مسئله عزیز، وقتی که شخص مصاب به کرونا وایرس سرفه کرد قطرات در محیط پراگنده شد و از این که تنشین میشه، هر آن چیزی که در اطراف ازی باشه برای از او تنشین میشه، چی لباس باشه چی وسایل باشه یا قبلا شما از موبایل ذکر کردین، تمام اینا ملوث میشه.
همش آلوده است.
بله آلوده میشه. تماس مستقیم با افرازات سیستم تنفسی شخص مصاب هم میتونه که مرض به شخص سالم منتقل بسازه.
بله جناب دکتر سید، این ویروس تمام دنیا را تکان داد. هنوز هم در افغانستان با بعضی ها که روبرو میشی برش از این ویروس میگی، از خطراتش برش میگی، هنوز هم با تمسخر گرفته میشه، گویا شده یک طنز برای مردمی. چرا ما اینجا بیشتر توجه نداریم به این ویروس؟
متاسفانه در صفحات اجتماعی هم اگه شما ببینید بعضی از هموطنان ما روسیه میره ویروس رو به تمسخر گرفته که گویا ما سر ما ویروس کار نمیکنه یا ای که مسلمان ها رو نمیگیره. خب مرض است، وایرس است. شما میبینید حمله در ظرف کمتر از دو ماه بیشتر از 5000 نفر جانش گرفته و ای ما از امر مستثنا نیستیم و در این قسمت وزارت صحت عامه باید همی آگاهی دیره با مردم زیاد بسازه و یک گپ مهمی است که راستی تنها وزارت صحت عامه نمیتونه مرض را کنترل کنه. در اینجا وسیله یک واجبی مالی وجدانی انسانی هر شخص داره که کمک کنه، دقیق کمک به خود میکنه که بعد از اون میتونه که وایرس را کنترل کنه. و این کمکی است که مسائل محافظتی خود را بیشتر بسازه.
بله، یک کسی که مبتلا به ویروس کرونا است تا چه مدت میتونه ناقل این بیماری باشه به دیگران؟
خب تا وقتی که پیش از این وایرس مثبت است این ناقل است، تا که پیش مکمل منفی نشه ما این مریض دو ماینه پای در پای که ماینه مشخص شام پی سی آر گفته میشه، اگه این پی سی آر میشه منفی نشده این میتونه که بر شخصی را انتقال بده.
و مسئله ای که میگن مرگ و میر این ویروس دو تا بیشتر از 2% است، بهبود یافتن از این ویروس چه مدت زمان نیاز داره و چقدر طول میکشه تا یک کسی اگر مبتلا شد صحت یاب شود و در چه صورتی باعث مرگ افراد میشه؟
خب مرگ و میر از این وایرس ببینین فرق میکنه، در کل 2-3% درست است، اما گروپی که بسیار یا مریضایی که بسیار در خطر بلند است اونا کیستن؟ مهم است که این اشخاص باید جدا شه. مثلا کسایی که سن بسیار بالا داره، مثلا سن بالاتر از سن 65 سال، کسایی که مصاب مرض دیابت یا شکر، چاقی بیش از حد که بیمارش بالاتر از 40 باشه، یا ای که فشار خون بلند داشته باشه، یا ای که مریض امراض مزمن قلبی مثل یک عدم کفایی قلب یا عدم کفایی گرده، و یا ای که امراض مزمن جگر هپاتایتیس بی سی به اصطلاح هم زردی سیاه برش میگن، کسایی که اچ آی وی ایدز رنج میبرن، یا ای که کسایی که مصاب سرطان هستن یا امراض روماتیسمال داره، اینی اشخاص هست که در اینجا باز مرگ و میر از 2-3% نه، چندین مرتبه پیش از اینا بالاست. و تا امروز هم کسایی که در دنیا قربانی شده یا جان خود از دست دادن بیشتر اینمی گروپ مردم ها بوده. در یک شخص جوانه که کاملا صحتمند است در پیش از او باز فیصدی که 2-3% گفته میشه اکثرا پیش از او تا یک اشخاص است.
جناب دکتر صاحب، مراد نکردن افسرسه و یک اعضای فامیل مثلا مصاب با ویروس میشه، بقیه اعضای فامیل باید چی کار بکنن؟
خب در صورت که یک کس مصاب میشه هر چی عاجل باید مرکز سی مراجعه کنه، به خاطر که این شخص تجرید میشه یا قرنطین میشه در یک جای کاملا پاک، پرسنل سی در خدمتش است، اونجا این قرنطین میشه، تمام تداوی یا خدمات سی به صورت رایگان برای شرایع میشه و فامیلش هم نجات پیدا میکنه. و اگر اینا این کار را نمیکنن
از یک تعداد کس هستن پنهان میکنن، نه؟
بله،
شرم دارن.
خب اول سوال ایست که چرا باید پنهان کنن؟
بله،
آیا یک کدام کار اشتباه انجام داده؟ نه خیر، بلکه قربانی یک مرض مزهش شده که در کل دنیا گسترش پیدا کرده و همه با این هم دردی داره، و وقتی که می با مراکز صحی با جبین گشاده از این پرسنل صحی پذیرایی میکنه، تمام ساعت آمده خدمتش است، خدمات برایگان به اینا ارائه میشه. و مهم چرا است که یا بند مراجعه کنن؟ مهم است وقتی که یک شخص مصاحب کرونا ویروس میشه، این اگر مراحل اول می یک خدمت کلان به خود میکنه. چرا؟ اگه این مراجعه نکنه در ظرف چند روز آینده این ویروس در داخل بدن سیستم دفاعی بدن از این بسیار ضعیف میسازه، خصوصا سیستم دفاعی سیستم تنفسی شه. وقتی سیستم دفاعی سیستم تنفسی از این ضعیف شد، زمینه مساعد میشه که مرض میکروبا اینجا مداخله کنه، مرض ویروسی خواست بالای از این میکروب علاوه میشه. مثلا در سیستم تنفسی میکروب علاوه شد، مریض مصاب سینه بغل میشه که خودش پیش از این مریضا کشنده میباشه. بعدا باز میتونه همین میکروب از طریق شش به دیگه بدن منتشر شه، از طریق خون برای منتشر شه، باکتریمیا، سپتیسیمیا، اصطلاحات تبیس که اینا هر کدامش کشنده است، و یا ای که سیستم تنفسی را به یک حالت بسیار خطرناک ARDS و عدم کفایت تنفسی ما میگیم که سبب مرگ میشه میرسانه. بنابراین از این لازم است که بیان در مراکز مراجعه کنن و در اونجا کارهایی که ما بر اینا میکنیم اینا را در یک اتاق جداگانه قرنطین میشه، تمام وسایل زندگی برشان فراهم است، تمام خدمات سی برشان ارائه میشه. و از پیشرفت مرض جلوگیری میکنه.
پس یا میتونن کمک برای فامیل خود، برای هموطنهای خودم بکنن؟
100%.
بله، ای که مرزای ما باز است، ای چه قدر میتونه خطر گسترش شیوع ویروس کرونا بیشتر بسازن.
خب با باز بودن مرزا نگرانی خود کلگی نشان دادم و امیدوار هستم که دولت در اینجا کار بکنه، به خاطر که مستقیما کسایی که از ایران می حتما در بین از یا کسایی از کالده با ویروس کرونا هستن و این میتونه یک فاجعه را با ما بار بیاره.
بله جناب دکتر صاحب، میگن مقاومت وجود تا در مقابل ویروس باید بلند برده شد، چی کار بکنیم تا مقاومت وجود ما بلند برده شود؟
بله، من پیشتر هم گفتم که ما این ویروس وقت داخل بدن شد مقاومت بدن پایین میاد. برای بلند بردن مقاومت بدن خوبترین کاری است که از میوه‌جات، سبزیجات استفاده کنن، خصوصا میوه‌جات خاندان سیتروس مثل کینو، مالتا، کیوی، نارنج، لیمو، به تمام اینا ویتامین سی داره و در بلند رفتن مقاومت بدن برای مریض‌ها کمک میکنه.
بله، آیا برای کودکان هم خطرناک است ویروس؟
خب
تا فعلا
بسیار زیاد چونی وایرس نوست، تحقیقات بسیار جامعه هنوز نشده، ما ارقام بسیار خوب یا دقیق نداریم، منتها نظر به تحقیقات که صورت گرفته، چند تحقیق محدوده که هست نشان داده کسایی که سن 14 سال پایین هستن پیش از اینا این ویروس کمتر شیوع داشته نسبت به کسایی که بالاتر از سن 14 سال بوده.
و زنان حامله؟
زنان حامله در خطر است مثل تمام اشخاص و خطر پیش اینا بلندتر است، بخاطر که اینا حمل دارن و معافیت بدن از یا هم پایین می باشه و نسبت به دیگه اشخاص یا دیگه خانم و خانم های حامله بیشتر در خطر است.
بله جناب دکتر صاحب، در رابطه با شرایط قرنطینه هم میشه صحبت بکنیم؟
خب وقتی یک کسی قرنطین میشه، قرنطین راستی امیرم در صفحات اجتماعی از این هر کس هر نوع انتباه کرده بود، قرنطین به معنی زیسته که یک شخص که مصاب می باشه به خاطر حفظ سلامت خودش و حفظ سلامت فامیل، دوستا و دیگه اجتماع، این در یک جای بسیار پاک در نگهداری میشه، تمام وسایل زندگی برش مساعد است، تمام خدمات برش ارائه میشه و این مریض ما زیر مشاهده مستقیم پرسنل سی می باشه. در اونجا میبینن که مریض چه رقم سیر میکنه، نه امانن که بره به طرف اختلاطات مرض، که ما پیشتر اختلاطات شکم بر شما تشریح هم کردم که در سیستم تنفسی مثلا چی گپا میتونه بار بیاره، همین رقم میتونه در دیگه سیستم ها هم بار بیاره. بنان که قرنطین معنی شیسته که یک کس تجرید میشه در یک اتاق و تمام خدمات صحی برازی راه میشه تا وقتی که از این معاینات مکررن گرفته میشه تا وقت دو معاینه پای هم در فاصله دو تا چهار روز منفی ثابت شد، وقتی دیدن منفی است دوباره خوشحال به خانه رخصت میشه. چنانچه ما یک مریض کرونا را که از ولایت هرات
در هرات بود
بله ساعت یاب شد دوباره به خانه خود رفت.
بله، یک نگرانی دیگه مردمی است که محصولاتی که در بازارهای ما هست یا محصولاتی است که از ایران میاد، از چین میاد، آیا ممکن است که ویروس در این محصولات وجود داشته باشد؟ در بسته‌بندی محصولات، محصولات خوراکی است یا محصولات سی، خصوصا بسته‌هایی که از چین میاد به مملکت ما یا از ایران یا از کشورهای دیگه که اونجا مبتلا دارن، میتونه که ویروس در اینا وجود داشته باشه و استفادهش باعث آلوده شدن ما شود؟
خب استفاده این چیزه که از اونجا انتقال میشه تا به اینجا شرایط چی رو خونه مراد میکنن اتمنی دسنفکتی میشه نشان میتن اونا که تمام مسائل بهداشتی رو کنترول میکنن. این چیز بسیار زیاد قابل تشویش نیست که ما سر زیاد فکر کنیم، چیزی که بسیار زیاد میتونه که مرض انتقال بده خود اشخاص است که میان که میارن و مستقیما توسط سرفه که سرش قبلا بحث کردیم میتونه انتقال کنه. یعنی بسیار زیاد یک تشویش جدی نیست که ما فکر کنیم که از طریق اموال هم میتونه این وایرس انتقال شود.
بسیار تشکر جناب دکتر صاحب.
بله، ما منتظر پیام و نظریات شما هم هستیم. بعد از میان برنامه کوتاه برمیگردیم.
بریتانیا مات هانکونگ وزیر صحت این کشور اعلام کرده است که آزمایش انسانی ویروس کرونا سر از روز پنجشنبه در پوهنتون آکسفورد آغاز می شود. هانکونگ می گوید که دولت برای ساخت این واکسین 20 میلیون یورو اختصاص داده و 22 میلیون دیگر را برای محققان پوهنتون امپریال تخصیص داده است. سارا گیلبرت پروفسور واکسینیولوژی پوهنتون آکسفورد میگوید با وجود این که ساخت این واکسین معمولاً 18 ماه طول میکشد، اما آنان آماده تست این واکسین تا ماه سپتامبر هستند. وزیر صحت بریتانیا میگوید دولت در تولید این واکسین تا حد توان سرمایه گذاری خواهد کرد و این واکسین در عرصه وقت در اختیار مردم بریتانیا و جهان قرار خواهد گرفت. هانکوک در مورد این واکسین میگوید که این واکسین تا هنوز اطمینانی نیست، زیرا تجربه نشان داده است که تست واکسین بارها بی نتیجه میماند و باز هم آزمایش میشود. I'm today making available £20 million to the Oxford team to fund their clinical trials. The team have accelerated the transparent process. در این مورد بیشتر بحث میکنیم با آقای اما مجددی، متخصص بخش انکشاف و دیزاین سافت‌ویر، که حالا با گروه واکسین آکسفورد در بخش آزمایش کلینیکی و تکنولوژی معلوماتی کار میکند. اما چه خوب است بخاطر اینکه بیشتر با ایشان آشنا شویم، یک اندازه با اونا معرفت حاصل بکنیم. آقای مجددی در سال 2013 با گروه واکسین آکسفورد یکجا شده است، نام برده سند لیسانس خویش را در بخش اپلیکیشن کامپیوتر در سال 2010 از پوهنتون پونای هندوستان به درجه نخست به دست آورده است. همچنان مجددی سند ماستری خود را در بخش تکنولوژی معلوماتی در سال 2012 از پوهنتون برادفورد انگلستان به دست آورده است و حال هم از طریق اسکایپ با ما در برنامه است و بیشتر در مورد از اینکه این واکسین تهیه میشه و چه زمان بالای انسان تست میشه بر ما معلومات خواهد داد. آقای مجددی وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین.
سلام با شما و بر بینندگان تلویزیون.
در مورد از این بوین که گروه واکسین پوهنتون آکسفورد تا کنون چی کارها کرده و بالای از این که یک واکسین قرار است تهیه بکنن و ایره تست بکنن برای سر یک انسان، بیشتر به ما معلومات بدین.
اطمان چرا نه، بعد از این که در 2019 در دسامبر 2019 رسمن کشور چین و World Health Organization، سازمان جهانی جهان، معلومات دادن که یک ویروس به نام کرونا ویروس که از خود ویروس کووید 2 است از او باوجود می آید، ای باعث مشکلات بزرگی در کشور از اونا شده و یک ویروس است که بسیار بسودی می تواند انتقال از یکی به کس دیگر شود. در جنوری 2010 ساینتیست ها در آکسفورد یونیورسیتی که رهبری از ایره سارا گیلبرت پروفیسر اندرو پولارد و پروفیسر اندرو هیل و بعض پروفیسر های دیگر داشتن، دور هم جمع شدن و شروع کردن به تحقیقات که چطور بتوانند پیش از پیش آماده از این باشند که واکسین را آماده کنند که اگر این ویروس بتواند بیرون از چین بره، باز چطور بتوانند که ما ای را کنترل کنیم. در بمی اساس گروپ های مختلف یک جای شدن و کار کردن و ما رهبریت بخش تکنولوژی و معلوماتی از ایره پیش میبرم، بخش دیتا ساینس و انفراستراکچرش، و فعلا ما توانستیم که پری کلینیکل استیج یا پیش از این که به انسان تطبیق شود مطالعات را پیش ببریم و بخیر در روز پنجشنبه پلان است بخیر که به اولین بار واکسین تطبیق کنیم در با 500 نفر، شروع با 500 نفر و اولین کسی که واکسین را میگیرد در آکسفورد یونیورسیتی روز پنجشنبه بخیر.
بله، حالا بیشترین کشورها مصروف به این هستند تا یک واکسین به خاطر ویروس کرونا داشته باشند یا تهیه بکنند. شما چی فکر میکنین؟ آیا زودتر نیست که شما تطبیق میکنین به خاطر اینکه تست واکسین کرونا ماها را در بر میگیره؟
فکر کنم تنها واکسین کرونا نه، بلکه همه واکسین ها وقت خیلی زیاد را میگیره، عموما بین 20 تا 25 سال میگیره. ولی نظر به مشکلاتی که فعلا هست، نظر به این که چقدر ضرورت است فعلا که ما یک واکسین داشته باشیم، تیمی را که ما کچون کار میکنیم، خود سارا گیلبرت که از قبلا مطالعات زیاد درباره دیگه استرینگ های کرونا ویروس داشتن، از مطالعات از اونا استفاده کرده و با تیمی را که ما کچون کار میکنم، اینا خیلی تجارب زیاد در بخش واکسین داشتن. مثال در بخش واکسین مرقه که سال گذشته ما تطبیق کردیم با 120,000 نفر در دنیا و نتایج بسیار مثبت داشتیم. هم از این تجارب استفاده کرده ما توانستیم که در وقت خیلی کم از امو تجارب استفاده کرده و در وقت خیلی کم این واکسین آماده کنیم. باید گفته شود که آماده کردن یا تطبیق کردن از این در وقت خیلی کم مانای از این نمیده که واکسین سیف است یا نیست. باز هم همه مستیجایی که ضرورت است و همه مو سیفتی و قوانین که ضرورت است بخاطر یک واکسین همش همه مو استجار ما یک به یک پیش رفتیم و خوشبختانه حال آماده ازی شدیم که واکسین تطبیق کنیم در انسان ها و ببینیم که ایمیونیتی سیستم در انسان ها چقدر تغییر میکنند. ولی ری کلینیکل استیجش خیلی پوزیتیو بوده.
بسیار خوب. در مورد این بگوین، از زمانی که شما دست به کار شدین و در بخش تهیه این واکسین تا به این دمه که قرار است تا چند روز دیگه این واکسین تست شود بالای یک انسان، چقدر وقت در بر گرفت؟
از جنوری، از 10 جنوری شروع به مطالعات ابتدایی و آماده واکسین و بعد تطبیق کردنش بالای موش و شالی ها انجامید و فعلا ما همون نتایج سیفتی که ضرورت است که از پری کلینیکل دیتا با وجود می آورد ما داشتیم دیگه تقریبا 4 ماه، تقریبا چیز کم بیشتر 4 ماه شد که بالای ازی کار کردیم و فعلا آماده ازی است که تطبیق شود.
بله، در ساخت این واکسین چقدر از تکنولوژی شما کار گرفتین؟
از ساخت ازی در بخش تکنولوژی استفاده بسیار زیاد صورت گرفته به خاطر ازی دیتایی که به وجود می آید، هم ازی دیتاها که هست بیک دیتا است یا دیتای بسیار زیاد است و به خاطر ازی که بتونیم به وقت کم دیتای ازی را تمام بخش استاتستیک ما و بخش دیتا ساینس ما بس خوبی دیده بتونه، ضرورت به تکنولوژی بوده و ضرورت به میگا انفراستراکچر است که اونا انالایز میکنن 3 تریلیون یا 4 تریلیون دیتا را و بعدا میبینن که چطور است. به خاطر فکر کنم تکنولوژی یک بخش خیلی اساسی در بخش در ساختاری واکسین و همه واکسین ها و در حتی در زندگی روزمره ما شما میباشد.
در بخش معرفی شما ما اشاره کردیم که شما تخصصتان در بخش تکنولوژی معلوماتی است. حالا در ساخت این واکسین چقدر تکنولوژی مهم است؟ اگر بیشتر وضاحت بدین به ما.
حتما. ما در سال 2013 قبل که طور که شما یاد کردین، ما در اکسفورد واکسین گروپ که مربوط یونیورسیتی اکسفورد است به حیث رئیس بخش معلوماتی و نرم افزار با کار شروع کردم و خصوصا در بخش هر پروژه که در بخش واکسین می باشه و خصوصا در واکسین کرونا ما رهبریت تمام تکنولوژی که در بخش دیتا انفراستراکچر و دیتا ساینس از استفاده میشه رهبریت از اون دارم و تکنولوژی را که ما دیولپ کردیم با هم دیگه دوستا در اکسفورد ما رهبریتش داشتیم که بتونیم امو دیتا را به زودترین وقت با حساب انالایز کنیم. یک بخشش هست و وقتی که حالا ما میریم به طرف فیز یک و دوی واکسین که واکسین بر انسان ها میدیم، یک انفراستراکچر دیگه را هم رهبریت از این پروژکت ها را ما داشتیم که انفراستراکچر را ما دیزاین کردیم که کمک میکنه که حین زمان دیتا را بر ما بده که او دیتا در حین وقت استفاده شود و ریال تایم دیتا انتری باشه و همچنان سیستم و انفراستراکچر را به وجود آوردیم که کسایی که در این واکسین پارتیسیپیت میکنن بر از اونا امی سهولت هست که اگر اونا کدام سمتم یا مثال کدام حالت غیر قابل قبول می داشته باشند و می توانند که در وقت بسیار کم اونا با ما با تماس شوند و ریال تایم دیتا از اونا را دیده و به حساب زودتر به نتیجه برسیم که آیا ایمیونیتی ازی خوبتر بوده یا نبوده.
در مورد واتس استوری که معادلش جرداری که قصه چی است بیشتر برای ما معلومات بدین. در گروپ واکسین پانتون اکسفورد بیشتر روی مورد همچنان مطالعات صورت می گیره، این مورد بیشتر به ما وضاحت بدین.
حتما. What's the story هست که یکی از ریسرچ های دیگری است که اونا قبل از اینکه مطالعه برای کرونا ویروس شروع شده بود و او رهبریتش ماتیو سنپ داره و فعلا چون که اونا هم در بخش امراض تنفسی کار میکردن و چون کرونا ویروس مستقیم بالای ششها حمله میکنه، به او خاطر کسایی که قبلا در او بخش ریسرچ ما خواستن که کمک کنن، از اونا را هم یک بلد سمپل خونش را گرفته و بالای از او هم دیدم میخواییم ببینیم که ایمیونیتی سیستم از او چی تغییرات را میاره. به خاطر چون که وقت خیلی کم داریم، ما کوشش کردیم که دسترسی به پروژکت های مختلف را شروع کردیم و پروژکت هایی را که قبلا هم داشتیم بالای از اونا هم کار زیاد کنیم که در وقت کم بتونیم دیتای خیلی زیاد داشته باشیم که خوبتر بتانیم به نتیجه برسیم. چرا واکسین و دوا هر چیز اساسش به معلومات است و به دیتا است و نداشتن دیتای کافی همه وقت به نتیجه خوب آدم نمیرسد. و او خاطر اون پروژکت هم یک بخش از اونا واکسین تطبیق نمی کنیم در اون پروژکت، فقط ایمیونیتی رو سعی می کنیم و می بینیم که چی از در جامعه که فعلا ما زندگی می کنیم تاثیرات کرونا چی است.
بله، به عنوان آخرین سوال آقای مجددی، اگر کوتاه اشاره داشته باشین، این واکسینی که قرار است تا روز پنجشنبه تطبیق شود چقدر امیدوار کننده است که بتونه نتیجه مثبت داشته باشه و نتیجهش تا چه زمان معلوم خواهد شد؟ کوتاه به ما معلومات بدین.
من چرا نه فکر کنم که ما پری کلینیکال دیتاش نشان میده که سیف است و ایمیونیتی خوب را تولید میکنه، ولی فکر کنم در یکی دو ماه آینده، فکر کنم در یک ماه آینده که اولین کسی که واکسین را میگیره بین 7 روز تا 14 روز و به می شکل بین یک ماه ما دیتای می داشته باشیم که ببینیم که چه رقم ایمیونیتی سیستمش خوب است. یعنی نگشتن هم اونه خلاصه براتون بگویم، به طور خلاصه براتون بگویم که فعلا ما 500 نفر را که در فیز یک و دو می تیم، اینا را ما به حساب بلایند استادی میگن که اونا نمی فهمن که کدام واکسین گرفتن و ما مردم را رندومایز می کنیم به دو واکسین، یا ای که منجایتس می باشه و یا ای که کرونا ویروس می باشه. و بعد اون دیتا را دیده میبینیم که آیا کسایی که کرونا ویروس واکسین شده گرفته بود آیا کرونا گرفتن یا نه، یک. و دوم سیفتی از این چی بوده و سیوم ایمیونیتی سیستمشون چقدر انتیبادی ساخته و چقدر انتیبادیشون فعال است.
بسیار تشکر آقای یما مجددی، متخصص بخش انکشاف و دیزاین سافتویر که از آکسفورد و همچنان از بریتانیا با ما در روی خط اسکایپ بودین. جهان سپاس.
زنده باشین، تشکر.
جولیا رئیس جمهور ماداساکار یک نوشیدنی گیاهی را به عنوان دوای ضد ویروس کرونا معرفی کرده است. این در حال است که مسئولیت این دوای گیاهی تا حالا از سوی هیچ سازمان ثبت نشده است. آندری راجولینا رئیس جمهور ماداگاسکار در آفریقای شرقی روز سه‌شنبه نوشیدنی گیاهی را معرفی کرده و مدعی است که با آن میتوان بیماری ناشی از ویروس کرونا را علاج نمود. راجولینا در برابر دیپلمات‌های خارجی و خبرنگاران در اینستیتوت تحقیقات کاربردی گفته است آزمایش‌های صورت گرفتند و دو تن تاکنون با نوشیدن این ادویه گیاهی شفایاب شدند.
خوشا عاشقی خواهد سو وقت جوان، خوشا عاشقی خواهد سو وقت جوان، خوشا با پریچه گوسه نگانی، خوشا عاشقی خواهد سو وقت جوان، خوشا با رفیقان یک دل شست، با هم نوش کردن مای ارغوانی، خوشا عاشقی خواهد سو وقت جوان، خوشا عاشقی خواهد سو وقت جوان، خوشا با وقت جوانی بکنن شما لسی،
نه یک دل شرستن خوشا با رفیقا نه یک دل شرستن خوشا با رفیقا نه یک دل شرستن بام نوشو کردن Let's go.